پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
دوستانو ستړي مشهیده ازادي رادیو په دې غرمنی خبری خبرونه پی یو استودیو کې مو زه اجمل ان له خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم. په کابل کې د سولې مشورتي جرګه نن له په کمیټو کې د بحثونو وروسته په عمومي غونډه کې د کمیټو د بحثونو نتایج اوري. په دې اړه چې جرګه به نن تمامه شي کنه وروسته رپورټ لرو، نور مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته له رضوان مراد نه اورو.
السلام علیکم. په کابل کې د سولې د مشورتي لوی جرګې مشر ربر عبدالرب رسول سیاف وایي تر هغو چې د دې جرګې ټول غړي پریسله شوي نه وي، د دې جرګې وروستۍ اعلامیه به خپره نه کړي. د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مارکوس پوتزل پرون په قطر کې د طالبانو له مرستیال مشر ملا عبدالغنی برادر سره وکتل، او د سعودي عربستان ساحلي ګارد په سره سمندر کې د جدې بندر ته نږدې د ایران یو کښتۍ وژغورله. خبرونو تفصیل. په کابل کې د سولې د مشورتي لوی جرګې مشر عبدالرب رسول سیاف وایي تر هغو چې د جرګې ټول غړي پریسله شوي نه وي، د دې جرګې وروستۍ اعلامیه به خپره نه کړي. ښاغلی سیاف دغه څرګندونې نن د دې جرګې د پیل په څلورم ورځ د کاري کمیټو غړو ته وکړې.
موږ د ځان نه کومه هنجره نه لرو، نن د ازمن هنجره تاسو ته تسلیم ده. د ازمن هنجره به ستاسو دپاره یو لوړ سپیکر وي، له ځانه موږ هېڅ شکل د جرګې نه بیرون نه باسو.
ښاغلی سیاف ټینګار وکړ چې دا جرګه د هیچا په پلوۍ کمپاین نه کوي، بلکې یوازې د سولې هدف تعقیبوي. دا جرګه اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، پخواني ولسمشر حامد کرزي او د ولسمشرۍ د راتلونکو ټاکنو دولسو نوماندانو تحریم کړې ده. طالبانو هم دا جرګه یوه توطیه بللې ده. د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مارکوس پوتزل پرون په قطر کې د طالبانو له مرستیال مشر ملا عبدالغنی برادر سره وکتل. د جرمني خبری آژانس د طالبانو د یو غړي سهیل شاهین څخه په نقل ویلي دي چې په دې کتنه کې د افغانستان د جګړې پر سیاسي حل، د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د روانو خبرو او د ملکی مرګ ژوبلې د مخنیوي پر لارو چارو خبرې وشوې. د سهیل شاهین په خبره جرمني د افغانستان د سولې په مسأله کې د مثبت رول پر لوبولو ټینګار وکړ. د جرمني ځانګړي استازي په داسې وخت کې د طالبانو له مرستیال مشر ملا برادر سره کتنه کړې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد او طالب مشرانو پرون د قطر په مرکز دوحه کې د سولې د خبرو شپږم پړاو پیل کړ. د پروان چارواکي په مرکز چاریکار کې د یو نوي ښوونځي د جوړېدو خبر ورکوي. د دې ولایت د ښوونې د ریاست ویان عبدالخبیر صدیقي ازادي راډیو ته وویل دغه ښوونځی چې د جنوبي کوریا د 290,000 میلیونه ډالرو په مالی مرسته جوړ شوی، 8 درسي خونې او 15 اداري دفترونه لري. د نوموړي په وینا دغه کلیسا چې د قاضي په نوم یاده شوې ده په دوه وختونو کې د شاوخوا 0 زده کوونکو د تدریس ظرفیت لري. د سعودي عربستان ساحلي ګارد په سره سمندر کې د جدې بندر ته نږدې د ایران د تیلو یو کښتۍ چې د بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې وه ژغورلې ده. چارواکو نن سهار وویل چې د هپنس یو له کښتۍ څخه چې ماشین یې له کاره ولیدلی و او کنټرول یې لاسه ورکړی و د بیړنۍ مرستې غوښتنه ترلاسه کړه. دا پیښه د جدې جنوب په 80 کیلومترۍ کې شوې ده. عرب نیوز د سعودي د ساحلي ګارد د چارواکو په حواله ویلي دي چې د کښتۍ ټوله شپږویشت عمله چې څلېرویشت ایراني سرتیري او دوه بنګلادیشیان دي ژغورل شوي، او هم چاپیریال ته د زیان رسیدو د مخنیوي لپاره لازم اقدامات شوي دي. د ژغورل شوي عملې مشخص ځای نه دی ښودل شوی، او د ایران دولتي رسنیو هم تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. ټانکر ټرکر وبپاڼه چې په نړۍ کې د کښتیو حرکات ساري اټکل کوي چې د کښتۍ 1,220,000 بیرله اومه تیل لیږدول. ایران وایي له سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او نورو متحدانو سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی، او ترې غواړي چې له خپل ګاونډي قطر سره ژر اختلافات پای ته ورسوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د قطر په پلازمینه دوحه کې پرون د ایشین کارپوریشن ډیالاګ په نوم کانفرنس ته په وینا کې وویل چې تهران له قطر، کویت او عمان سره ډېرې ښې اړیکې لري، او دوی هیله مند دي چې دغه ډول اړیکې له سعودي عربستان، بحرین او متحده عربي اماراتو سره هم ولري. د غدري وړو هیوادونو او مصر له قطر سره له 2010 کال راهیسې ډیپلوماتیکې او د سوداګرۍ اړیکې پرې کړې دي. دغو هیوادونو قطر د ترهګرۍ په ملاتړ او له ایران سره د نږدې اړیکو په لرلو تورن کړی دی. او د امریکا د عدلی وزیر د اساس جرګې د قضایی چارو کمیټې ته ویلي چې د روسیې په اړه د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د راپور په باب د دې کمیټې په استماعي غونډه کې ګډون نه کوي. دا مسأله به د ډیموکراتانو او د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ادارې ترمنځ اختلافات لا زیات کړي. د عدلی وزیر او لوی څارنوال ویلیم بار پرون د جمهوری غوښتونکو تر کنټرول لاندې د سنا قضایی کمیټې ته په استماعي غونډه کې له ګډون وروسته ویل چې د بنن د اساس جرګې چې ډیموکراتان په کې نفوذ لري د قضایی کمیټې پر وړاندې خبرو ته حاضر نشي ځکه د خبرو له چوکاټ څخه سره موافق نه دی. ډیموکراټانو پر نوموړي د هغه مختصر رپورټ د خبرېدو په خاطر فشارونه راوستي دي چې له روسیې سره د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د اړیکو او د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه ځانګړي مفتش رابرټ مولر په 200 مخونو کې برابر کړی دی.
دوستانو خبرونه مل آزادۍ راډیو نو اوریدل رضوان مراد درته وړاندې کړل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د سولې د مشورتي لوی جرګې په څلورم ورځ د جرګې په جلا جلا کمیټو کې د باسون نتایج د دې جرګې په عمومي غونډه کې وړاندې کیږي. دا جرګې رئیس عبدرب رسول سیاف نن تر دې مخکې وار بیا ټینګار وکړ چې دا جرګه د هیڅ چا په ملاتړ یا پلوي نه ده بلکې د جرګې د ګډونوالو د نظرونو راټولول دي.
دا چې په ګرو کې شې زمنګ راکستا سو راګې موږ د ځان نه کوم هنجران لرو نن د ځمن هنجران تاسو ته تسلیم ده. ستاسو د پاره به د ځمن هنجره به ستاسو د پاره یو لوړ سپیکر وي. له ځان نه موږ هیڅ شی د دې
د خغلی سیاف دا څرګندونه او همدارنګا د جرګې د نننۍ غونډې په اړه به جزئیات در سره شریکو. دا به باورې چې د شیخ سعید په نوم د کندهار د ایتمانو په روزنتون کې په لومړي ځل د ساینسي مضامینو د تجربو نندارتون جوړ شو. بلخ ولایت کې د نامنۍ له وجې داخلي بې ځایه شوي کډوال د مرستو د نه ترلاسه کولو او د سرپناه د نه لرلو شکایت کوي. د افغانستان په اړه نور رپورټونه هم لرو. دا مخکخو خزو پروګرام هم په دې خبرونه کې خبريږي. نن څلورم ورځ دا چې کابل د سولې د مشورتي لوی جرګې کوربه دی. دا جرګه چې ولسمشر محمد اشرف غنی د طالبانو سره د سولې د موضوع په اړه د سلا مشورو لپاره ورغوښتې ده په کمیټو کې بحثونه شوي دي او نن دغه بحثونه په عمومي غونډه کې البته د کمیټو د بحثونو نتایج په عمومي غونډه کې وړاندې کیږي. جرګه بنن پای ته ورسیږي کنه دا او نور مسائل زما همکار اکرام الله اکرام تعقیب کړي. هم د وسره سره د کابل سټډیو نه په تماس کې دي. اکرام صاحب تفصیل به لته سو اورو.
ان صاحب ډیر مننه. لکه څنګه چې تاسو ویل د جرګې په څلورمه ورځ باندې یو 50 کاري کمیټو خپل هغه راپورونه چې دوی پرې باسونه کړي وو هغه د راپورونو دا ورولو لړۍ نن سهار پیل شوې ده. د روان د لاتو سره پوری تر ډیره د کمیټو مسولین چې خپل راپورونه وړاندې کړي د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو مسله مطرح کیږي. همداشان د اوربان غوښتنه پکې کیږي دولت باید د دوی په وینا باندې چې دولت باید د طالبانو په وړاندې باندې تیریدنه ولري. حکومت او نړیواله ټولنه باید د طالبانو روا غوښتنې ومني. همداشان د اساسي قانون مسله تر ډیره یادیږي چې باید معامله پیونی شي د سولې په مسله کې. د دې تر څنګ د دوی لوی غوښتنه تر ډیره دا مطرح کیږي چې مذاکراتي پلاوی چې د سولې د خبرو اترو لپاره ټاکل کیږي باید د همدې جرګې له غړو نه جوړ شي. تر دې دمه د پروسه په همدې شکل باندې مختزي د هرې کمیټې رئیس یا غړي راځي او خپل راپور وړاندې کوي. دوی ته 15 دقیقې وخت ورکول کیږي او په دې 15 دقیقو کې دوی خپل نظریات او خپل د کمیټه کې چې بحثونه کړي هغه وړاندې کوي. لدې نه وړاندې چې کله دغه کاري کمیټو نن خپل خپل راپورونه د وړاندې کولو پروسه پیلوله. د جرګي رئیس عبدالرب رسول سیاف څرګندونې درلودي، ویل چې د جرګي اعلامیه چې سبب صادریږي او هغه به وړاندې کیږي عمومي اعلامیه، تر هغه پورې به ورستۍ نشي چې تر څو د جرګي د ټولو غړو د جرګي د ټولو کمیټو نظریات پکې وانه خیسل شي او دوی په ټول متفق نشي. خاغلی سیاف دغه خبرې ته په کتلو سره ویل کېدل شي چې جرګي واورز نور وغځي، د لکه څنګه چې تیر ورځ د افغانستان د سولې د نشا رئیس محمد عمر داوودزی ویلی چې شاید جرګه یو یا نیم ورځ وزنډیږي، مودای وغځول شي. سیاف هم نن کڅوم په ښکاری ونه ویل، خو د خبرې ته په کتلو سره ویل کېدل شي چې جرګه د جرګي ورستۍ ورځ به سبا وي. خاغلی سیاف کڅوم په خپل نننۍ سرګندونو کې د تحریمونکو په اړه باندې څه ونه ویل، خو وړاندې د سی ویل کېدل چې دوی هڅه کوي چې د جرګي په ورستۍ ورځ باندې تحریمونکي هم د پای په غونډه کې برخه واخلي، هغه سیاسي مشران او د سیاسي ګوندونو استازي، همداشان د ولسمشري دولس کاندیدان چې دغه جرګې تحریم کړي ده. خاغلی سیاف په خپلو خبرو کې یو اربیا پټنګار سره په نننیو خبرو کې پټنګار سره وویل چې په جرګه کې یوازې په سوله باندې بحثونه کیږي، دوی نه د چا د کمپاین کومې غونډې ته راغلي دي او نه د چا لپاره کمپاین کوي.
نه برای حمایت از کس جمع شدیم، نه برای پشتیبانی از کس جمع شدیم و نه برای کمپین کردن برای کدام نفر مشخص در اینجا جمع شدیم. دست فکر بکشت از من غک ستاس و غک دم، من دیزان نکو من هنجره نلرم، نم دست من هنجرم تاسو تا تسلیم دم، ستاسو دپارا با دست من هنجره با ستاسو دپارا یا لارشتیکر بی لذان من هیت شکل دی جرگان بیرون نباسو.
خاغلی سیاف انسب همداشان د جرګي غړو ته په خطاب کې ویل چې په کمیټو کې د چا نظریاتو ته په اصطلاح باندې درناوی نوي شوي، نو دته د راشي او دته دی وی چې دا به غم وکي، دا به په اصطلاح باندې فکر او توجه به ورته وکي. نو په ټوله کې د کمیټو راپورونه پیل شوي، دا به د ورځې تر اخره پورې جریان لري، دوی به خپل کاري ریپورټونه وړاندې کوي. لاغې نو سببیا ورستی جزئیات لاوریدونکو سره د ورځې په پای کې شریک کو. بلې انسر
ډیره زیاته مننه دوستانو. په کابل کې زما همکار اکرام الله اکرام و چې د سولې د مشورتي لوی جرګې د څلورمې ورځې په اړه معلومات راکړل، او دا مو هم واوریدل چې د جرګې د تنظیمونکو په وینا ډیره تمه یا هیله دوی لري چې نن دا بحثونه پای ته ورسي او سبا ته د جرګې نتایج په اړه یو اعلامیه خبره کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د شیخ سعید په نوم د کندهار د اعتمادو په یو روزنتون کې په لومړي ځل د ساينسي مزامینو د تجربو نندارتون جوړ شو. په دغه یو ورځنی نندارتون کې لسکونو زده کوونکو د ساينسي مزامینو عملی تجربې وکړي چې پر مهال د کندهار ښار د نور خونځو زده کوونکو ته هم بلنه ورکړل شوې. و صادق رښتینی له نور تفصیل سره.
څبرلس کلن رحمت الله چې پلارې په یو بمی چاودنه کې وژل شوی، اوس په کندهار کې د شیخ زاید په نوم د یتیمانو د روزنتون په پنځم ټولګي کې زده کړې کوي. رحمت الله د سه‌شنبه په ورځ د ساينسي مزامینو د پرانیستې نندارتون پر مهال د کیمیا بریالي تجربه ترسره کړه. هغه دغه ډول نندارتونونه او ساينسي تجربې د خپل راتلونکي لپاره مهمې بولي.
کچېر مور په روزنتون کې دغه ډول نندارتونونه د ډول مثال دغه تجربې او دا شان موږ ولرو په نندارتون کې نو موږ کولای شو چې نور هم پرمختګ وکړو. موږ ډیر خوشاله چې موږ دا زمينه برابره کړې ده.
په دغه یو ورځنی نندارتون کې نور زده کوونکو هم د ساينسي مضمونونو عملی تجربې وکړي. نندارتون کې د زده کوونکو په لاس یو شمیر جوړ شوی تعلیمي توکي هم ننداري ته شول شوی وو. د زبیح الله نیمی په نوم د کندهار یو شوونکی ازادي راډیو ته وویل د نوی نسل د شعر روزنی لپاره لازمه ده چې د نظری زده کړو ترڅنګ پر عملی زده کړو هم تمرکز وسی.
هغه په نتیجه کې به یو څه رامنځته کیږي، دوی به تولیدات لري او د دې تولیدات لپاره نندارتون ته ضرورت شته ترڅو نور د دوی پر کوم مکاتب چې دی یا نور شونځي چې دی هغه د دوی د فعالیتو څخه خبر شي. او د دې نه نندارتونونو جوړول دوه برخې لري. یو برخه دا ده چې هغه کسانو چې تولید کړی دی هغه خوشاله کیږي، تشویق کیږي، بل نور به وهڅیږي ودې ته چې داسې نندارتونو څخه په استفادې باندې هغه خپل وړتیاوي ښکاره کړي.
د کندهار په شیخ زاید روزنتون کې دا مهال تر زور زیات یتیم ماشومان په زده کړو بوخت دي. د شیخ زاید روزنتون مشر حسن خیل د ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل زده کړو معیار لوړ بولی او وایي له دې روزنتون څخه فارغ سوي زده کوونکي دا مهال د لوړ زده کړو په معتبرو پوهنتونونو کې زده کړې کوي.
الحمدلله زموږ ټولې اړتیاوې پوره دي. حکومت نه مغوښتنه فقط داره چې هغه امور چې د حکومت مربوط دي په هغه کې حکومت څخه همکاري غواړو. پاتو د تمیل برخه کې د شاګردانو تعلیم او تربیه برخه کې په دې برخه کې الحمدلله موږ هیڅ مشکل نه لرو. شاګردانو ټول ضرورتونه پوره دي او ان شاء الله آینده کې به هم پوره وي.
شیخ زاید په کندهار کې د یتیمو ماشومانو د روزنی یوازنی ستر مرکز دی چې تر دې مهاله ورڅخه زرګونه هغه یتیم ماشومان د دولسم ټولګي په کچه فارغ شوي چې پلرونه یې په روانو جګړو او ناخوالو کې وژل شوي دي.
دوستانو په همدې سره ورسېدو اقتصادي خبرونو ته. راځي چې له فیروزی عزیزی څو اقتصادي خبرونه واورو.
د پرمن ولایت د اقتصاد ریاست وایي چې په روان کال کې په دغه ولایت کې د سنجیدري صنعتي پارکونو د جوړولو چارې پیل شي. د دغه ولایت د اقتصاد ریاست مشر مسیح هارونی نن ازادي راډیو ته وویل دغه صنعتي پارکونه به په 208 اتیا جریب ځمکه کې جوړ شي.
موږ هیله مند یو چې د سنجیدري صنعتي پارکونو د جوړولو چارې به په 1490 لمریز کال کې پیل شي او هغه متشبثین او د فابریکو مسؤلین چې د ځمکو اخیستلو ته لیواله دي هغوی به راشي او موږ به ورته ځمکې ومیشو.
ښاغلی هارونی وایي تر دې وړاندې له 1500 زیات تجربه دولتي ځمکه چې دا یو شمېر زورواکو له لوري غصب شوې 208 اتیا جریبه ځمکه ترې راګرځول شوې چې دغه صنعتي پارکونه به پکې جوړیږي. نوموړی وایي د دغه صنعتي پارکونو له جوړېدو سره به د پرپن ولایت د فابریکو او متشبثینو ستونزې حل شي. او د کندهار ولایت د کرنې ریاست وایي تمه ده چې د روان کال تر پایه به په دغه ولایت کې تر 1.5 لک میټریک ټنه انار راټول شي. د دغه ولایت د کرنې ریاست مشر سید حفیظ الله سعیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د تیرو دوو کلونو په پرتله په بې ساري ډول په دغه ولایت کې د کرنیزو محصولاتو او بڼوالۍ په برخه کې پرمختګ شوی دی.
امید دی چې سږ کال زمونږ په هره برخه کې کاغذ غلجاتو بخش دی، کاغذ د باغدارۍ بخش دی او همدارنګه د سبزیجاتو بخش دی یا د صنعتي نباتاتو دی په ټوله کې به زمونږ حاصلات ان شاء الله د تیرو دوو کلونو په پرتله باندې زیات وي. هم کیمی لحاظ او هم د کیفی لحاظ به زمونږ محصولات ښه وي.
د ښاغلي سعیدی په خبره هر کال له دغه ولایت نه په سلګونه ټنه د انارو حاصلات راټولیږي چې ښه نړیوال بازار لري.
دوستان زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. ایران ویل سعودي عربستان، بحرین او متحده عربی اماراتو سره د اړیکو د خکېدو غوښتنه کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په عین حال کې د سعودي او د قطر د اړیکو د خکېدو غوښتنه کړې. د ایران او د خلیج د عربي هیوادونو د اړیکو په اړه نور معلومات له اسمت څاروان څخه اورو چې هم د شیبه را سره په سټوډیو کې دي. څاروان صاحب، لومړی اوریدونکو ته د ایران د دې تازه غوښتنې په اړه نور حال ورکړي.
مننه انسب. ایران ویل سعودي عربستان، متحده عربی امارات او د حقوق متحدانو سره شی اړیکی غواړي او له هغوی دا هم غوښتل چې له قطر سره کړکیچ پایته ورسوي. د دغو عربي هیوادونو او قطر اړیکی هم له ډیره وخت راځي ترنګلې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون چهارشنبه ویل تهران له قطر، کویت او عمان سره خورا شی اړیکی لري. ظریف چې په دوحه کې د آسیایي همکارۍ په ډیالوګ کې خبري کولې، څرګند کړ چې د دې تورته اړیکې له سعودي عربستان، بحرین او متحده عربی اماراتو سره ولري. د شیعه مذهب په مشرۍ ایران او د سنی اکثریت له سعودي عربستان سره پر سیمه د نفوس پر سر سخت سیالي ده. دوی د یمن په کورنۍ جګړه کې هم د بیلابیل خو ملاتړ کوي او د او پمدغه هیواد کې نیابتي جګړه پیل کړې ده.
د ایران او د خلیج د سیمې د عربي هیوادونو اړیکې له کله او په څه خاطر ترنګلې شوي؟
سعودي عربستان په 2014 میلادي کال وروسته لدې چې قهرجنو مظاهرچانو په تهران او مشهد کې د سعودي عربستان پر ډیپلوماټیکو دفترونو یرغل وروړ، د ایران سره اړیکې پرې کړې. ایرانی مظاهرچان په دې خاطر په سعودي عربستان په غوسه شوی و چې سعودي یو لوی شیعه ملا اعدام کړی و. په 2018 میلادي کال سعودي عربستان، متحده عربي امارات، بحرین او مصر په ګډه له قطر سره اړیکې وشلولې او له دې هیواد سره سوداګري او ډیپلوماټیکي اړیکې پای ته ورسولې. دوی وایي قطر له ایران سره ډېرې نږدې اړیکې لري او د تروریزم ملاتړ کوي. لکه هم د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په قطر کې غوښتنه کړې چې همدا هیوادونه دې بیرته له قطر سره اړیکې پیل کړي.
دا راته وایي چې د ایران او سعودي چې دوه سیمه ایز رقیبان دي، د اړیکو ښه کېدل څومره امکان لري؟
البته تر دې پخوا هم د ایران او سعودي اړیکې په ځلونو ترنګلې شوي، خو وروسته د څه مودې لپاره بیرته عادي شوي دي، ځکه چې د سیمې هیوادونه دي او بل ته په بېلابېلو مسایلو کې اړتیا لري. اوس تازه سعودي عربستان ویلي چې ساحل ساتونکي د جدې بندر ته نږدې په سور سمندرګي کې د ایران د تیلو یو ټانکر ژغورلی دی. د دې بیړۍ انجن له کاره لوېدلی و. سعودي چارواکي وایي نن سهار وختي ایراني بیړۍ چې کنټرول یې له لاسه ورکړی و، د بیړنۍ مرستې غوښتنه ورڅخه وکړه. د دوی په وینا د بیړۍ موقعیت یې وموند چې د جدې له بندره 10 کیلومتره لري وو، او په هغې کې شپږ ویشتنه سپاره ماڼوګان او عملی چې څلری ویشتې ایرانیان ول وژغورل. که څه هم ایران تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي، خو دا هم کېدای شي چې له 2014 کال را په دې خوا د دواړو خواوو په اړیکو کې یو کوچنی ګام وي. دا خبر هم باید وکم چې سعودي عربستان په وروستیو ورځو کې له ایران سره موافقه وکړه چې د حج د مراسمو په لړ کې د ایراني زیارت کوونکو له لوري حلال شوي 1000 پسونه به دوی ته پریږدي چې بیرته له ځان سره ایران ته یوسي.
ډیره زیاته مننه دوستانو عصمت څاروان و چې د ایران او سعودي عربستان پر اړیکو او همدارنګه د ایران د بهرنیو چارو د وزیر په هغه وختونه چې غواړي له بحرین، متحده عربی امارات او سعودي سره اړیکې خېکړي معلومات راکړل. مننه ترې کوو. تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ.
آزادۍ رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بل خلایت کې د نامنې لوجي داخلي بي زي شوي کډوال د مرستو له نتر لا سکولو د سرپناه د نلرلو شکایت کوي. دا کورنۍ بي زي شوي کډوال چې د فاریاب، سرپول او جوزجان ولایتونو څخه مزار شریف خار ته او د بلخ ولایت زینونور ولسوالۍ ته بي زي شوي شمیري زورګونو کسانو ته رسي او د اجلو بشري مرستو غوښتنه کړي. د موضوع تفصيل د مجيب الرحمن حبيبزي په ريپورت کې اورو.
په فاریاب، سرپل او جوزجان ولایتونو کې نامنې سبب شوی چې سباندې 4000 کورنۍ بلخ ولایت ته بې ځای شي. اکثرا دا داخلي بې ځای شوی کډوال د بلخ ولایت د دهدادي ولسوالۍ په یکتوت سیمه، همدرد پروژه او د نهر شایي ولسوالۍ په نواباد کلی کې تر خیمولاندې د ژوند شپې او ورځې تیروي. د نامنې له کبله د بې ځای شوي کډوال وایي چې په فاریاب، سرپل او جوزجان کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د وسلوالو نښتو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي او بلخ ته یې پناه راوړې ده. دا کسان وایي چې په بلخ کې وروستیو سیلابونو ځپلی دي، خو تر دمه هیڅ یوه دولتي بنسټ ورته مرسته نه ده ترسره کړې. له فاریاب او سرپل ولایتونو څخه بلخ ته دوه تنه بې ځای شوي کډوال سهیل او فردوس یې پاړه وایي. فرداوس هم له سرپل څخه دلته بې ځایه شوی یم. سیلابونو وځپلو او ډېرې زیانمن کړلو، تر دمه موږ ته مرستې نه دي ترسره شوي. زه د فاریاب ولایت د قیصر ولسوالۍ څخه بلخ ولایت ته راغلی یم. دلته په همدرد پروژه کې ژوند کوم. تر خیمو لاندې و د ژوند شپې او ورځې تیریږي. هیڅ هم خوړو لپاره نه لرو، څښاک اوبه نشته او سیلابونو سخت زیانمن کړي یو. هیچا مو تر اوسه پوښتنه نه ده کړې. د بلخ د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست وایي چې په سرپل، فاریاب او جوزجان ولایتونو کې د نامنې له کبله د ولایت ته څه باندې 4000 کورنۍ بې ځایه شوي دي. د بلخ د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست مشر سید مسعود قادری ازادي راډیو ته وویل چې د نامنې له کبله د بې ځایه شویو د شمیر د 2 کلونو ترمنځ ثبت رسولی دی. ښاغلی قادری زیاته کړه چې یادو ټولو بې ځایه شویو کورنیو ته اړینې مرستې ویشل شوي دي. هغه وویل
خب در مجموع دمی 2 سال خود 4000 ما داریم.
تر دمه په دې 2 کلونو کې موږ 4000 کورنۍ ثبت رسولی دي چې دا د نامنې له وجهې له فاریاب، سرپل او جوزجان ولایتونو څخه بلخ ته بې ځایه شوي دي او دو ټولو ته موږ اړینې مرستې رسولی دي. د بلخ د سکتوري ریاست د معلوماتو پر حواله چې په دې ولایت کې د وروستیو سیلابونو له وجې 4000 کورنۍ زیانمنې شوې دي، چې یوه برخه یې هم د نامنۍ له وجې بلخ ته د بې ځایه شوي کډوال برابروي. موجیب حبیب زی، ازادي راډیو، بلخ.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
د اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ د یو شمیر خونځیو زده کوونکو ازادي راډیو ته ویلي چې په خونځیو کې کتابونه، قلمونه، کتابچی، اوبه او د ناستې لپاره مناسب فرشونه یا څوکۍ نه لري. د پوهنې ریاست چارواکي هم مني چې په خونځیو کې کتابونه لري، خو یې په دې اړه وبخښئ، د پوهنې ریاست مسؤلین هم مني چې په خونځیو کې کتابونه نه لري، خو یې په دې اړه مرکزي ادارې ته وړاندیزونه کړي. نور حال د شریف الله شرافت په رپورټ کې.
دا ماشومان د ترینکوټ ښار په څنډه کې په یوه نړېدلې ښوونځي کې په زده کړو بوخت دي او غواړي چې خپل راتلونکی روښانه کړي. په هغه ښوونځي کې چې نه چت لري، نه کړکۍ او نه دروازه، د دې شمیر څه کم سلو ته رسیږي په یوه کوچني سیم کې ناست دي او ښوونکي هم په ټولګۍ کې د ځای د نشتوالي له کبله په دروازه کې ورته ولاړ دي او تدریس کوي. دا ماشومان چې له دومره کړاوونو سره سره بیا هم ښوونځي ته ځي، ازادي راډیو یې حال اخیستي.
دا خطیس خپل ویني چې دلته دا مکتب چې دی ډیر نړیدلی دی، دا جګړو د خړې دی، د شاګردان چې دی ډیر د غږې وس اوس راجلته سبق وایو بندونه کې باران سي او براستل ته په سین کې ودرېږي. درس سره ډیر د غږې د مخامخ دی، دا د غږ سره د اوبو سره د باران مشکل نړیدلی دا مکتب. امیر دغه جګړو طالبان را له جنگ سره دغه جګړو د امیر د سکول پنځه کال کې جمهور د کړ صبر د خسي د یو پلاس ولې ته مهاجر سی، بیا دغه ته لاړو بازار ته، بازار څو ځای برته د لیر مهاجر سی.
په دغه شونځي کې د نارینه زده کوونکو ترڅنګ شزینه زده کوونکو هم زده کړې کوي. دوی هم په ورته حالات کې قرار لري او د کتابونو او درسي توکو غوښتنه کوي. رحیم الله د همدی شونځي سرښوونکی دی او په همدی شونځي کې د شونکو دنده هم لري چې همدا اوس ماشومان ته تدریس کوي. رحیم الله یوازې مدرسه لوستي بلکې شونځي نه د لوستي. دی هم له دولت څخه سخت ګیلمن دی او غوښتنې ترې لري.
نو تا کونستا حتی موږ دوه صنفه په یو مکتب سره نه باسو، په یو اتاق باندې ستلي. نو اتاق ستا نه د ناستې ځای شته، نه فرشونه شته، نه کلمان شته، نه کتابچه شته. دی الکوان شته چې هغه دولسم لوست لري. دی الکوان شته چې هغه کتاب لري لانه په هغه ګرڅول یې له شروع کړ. په دا جګړو په مهال نه په دا ښوونځي کې فرش پاته دی، نه د دا ښوونځیو سربېره خوا پاته دی، نه ګډر پاته دی، نه خښتو پاته دی، په کمی نه دی.
ازادي راډیو د یادو زده کوونکو غوښتنې او ستونزې د اوروزګان ولایت د پوهنې د رئیس میرزا محمد سالارزوی سره شریکې کړې.
د کتابونو نشتوالی دا د افغانستان په سطح ستونزه ده. انشاءالله هواریږي په نږدې راتلونکي کې. د درې لکو شاوخوا په اندازه کتابونه راځي نوي کال کې. نو یو څه مشکلاتو په دې برخه کې حلیږي. همدارنګه د وزارت د مسلکي ښوونکو مخکې یادونه کړه، دا ته غواړو مسلکي ښوونکي باید ملتړه کړي. دې لپاره باید دوی خپلې برنامې په کار واچوي نو وزارت سره اخته یو.
د پوهنې ریاست چارواکو دغه راز ازادي راډیو ته تایید کړ چې په دغه ولایت کې د نامنی او نورو لاملونو له وجې دوه اویا نورې ښوونځي مطلق د زده کوونکو پر مخ تړلې دي. د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسیدونکي بیا له دولت څخه غوښتنه کوي چې ښوونځي دې ورته ورغوي او ماشومانو ته د کتابونه ورکړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
دوستان زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري.